امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. درمان اوریدونکو السلام علیکم ورځ مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کیږي. لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندیسته.
جنرال کیمبل وایي که په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر کم شي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پلان به په شدت محدودیت راولي. سعودي عربستان وایي چمتو ده چې سوریه ته زمکنی اسکر واستوی او یو نوی سروی وای داعش خای د 19 تر 25 زره پوری جنگلی ودری.
نن جمعه ده د 1404 نیو کال د دل ود میشتې شپاره سمده چې د 2014 سم کال د فبروري د میشتې 15 مکیږي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورت هم واوري چې د روغتیا نړیوالې ټولنې WHO په نړۍ کې د خطرناکو ناروغیو د پیدا کېدو د ګواښ په مقابل کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل وایي که چیرته د جمهور رئیس باراک اوباما د پلان سره سم 15500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پلان به په شدت محدود شي. اوس مهال 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي خو جمهور رئیس اوباما پلان لري چې د همدې کال تر پایه یوازې 15500 عسکر هلته پرېږدي. جنرال جان کیمبل د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ غړو ته وویل چې په دومره شمیر عسکرو به افغان امنیتي ځواکونو ته ډیره لږه روزنه ورکړ شي. جنرال کیمبل چې د کار موده یې ډیره لږه پاتې ده وایي زه غواړم چې 9800 عسکر هر څومره چې وکړی شم د زیاتې مودې لپاره په افغانستان کې وساتم، خو زیاتوي چې د امر سره سم دې ته هم چمتو دی چې په افغانستان کې د عسکرو شمیر کم کړي.
is to prepare to go to 5500 as I am ordered but at the same time
کار بداوی لکه څنګه چې امر راته شوی باید چې موږ په افغانستان کې د 15500 عسکرو پاتې کېدو ته چمتووالی ولرو او شرایط ته وګورو. موږ باید خپلې وړتیا هم په پام کې ونیسو او د شمیرو پروا ونه کړو. زه به خپل وړاندیزونه پوځي مشرانو ته وړاندې کوم او د پلان سره سم به عمل وکم، خو که چیرته هر څه د پلان سره سم پر مخ ولاړ نشي او شرایط بدل شي پکار ده چې یو څه تغیرات هم راشي. د جنرال کیمبل پر ځای د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ډګر جنرال جان نیکلسن د هغه ځایناستی ټاکلی دی چې باید د مشرانو د جرګې لخوا منظور شي. جنرال نیکلسن هم ژمنه کړې ده چې تر ټاکل کېدو وروسته به د عسکرو د شمیر په حق له خپل ارزیابي د چارواکو سره شریکږي. د سعودي عربستان د پاوس یو ویان وایي چې دغه هیواد چمتو دی چې د اسلامي دولت یا داعش سره د جګړې لپاره ځمکني عسکر سوریه ته ولیږي. سعودي وایي که د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په برسلس کې د غونډې پر مهال موافقه وکړي هغوی چمتو دی چې خپل عسکر ولیږي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
د سعودي عربستان د پوځ ویان بریج جنرال احمد اسيري وایي هغوی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره چې په سوریه او عراق کې په داعش هوایي بمباري کوي د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې همکاري درلوده، خو اوس د خپلو ځمکنیو عسکرو لیږلو ته هم چمتو دي. تمه کیږي چې د امریکا متحده ایالات به په همدې روانه میاشت کې د بلجیم په پایتخت بروسلس کې د هغو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره غونډه وکړي چې د داعش په خلاف د ائتلافي ځواکونو برخه دي. سعودي عربستان تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې څومره عسکر یې سوریې ته د لیږلو لپاره چمتو کړي، خو د پوځ ویان جنرال اسيري وایي قوي هوډ لرو چې داعش ته ماته ورکړو. سعودي عربستان د یمن په کورنۍ جګړه کې په زیاته اندازه ښکېل دی او د زیاتې مودې راهیسې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف جګړه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت یې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان د عسکرو د لیږلو په چمتووالي تبصره نه ده کړې، خو وایي چې د داعش د ماتولو لپاره باید چې د ائتلافي ځواکونو غړي هیوادونه زیاته همکاري وکړي. شافی سردار، امریکا جغ، آشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یادایش د جنگیالیو د شمیر په حق له د تازه استخباراتي معلوماتونه څرګندېږي چې د هغوی په خلاف روانه جګړه کامیابه ده. خو دا چارواکي وایي چې د داعش د نړیوالې تګلارې په خلاف هیڅ مبارزه نه ده شوې چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. سپین ماڼۍ پرون وویل چې د تازه ارزیابۍ نه داسې معلومیږي چې داعش اوس مهال په عراق او سوریه کې د 1950,000 پورې جنګیالي لري. پخوا داسې اټکل کېده چې داعش به د 1,500 په شاوخوا کې جنګیالي ولري چې 1,500 یې د ځینو دفاعي چارو د مسؤلینو پر وینا سخت دریځ غړي وه. د سونیا په نامه هغه میرمن چې د پاریس د بریدونو د اصلي طرح عبدالحمید اباوت د پلانونو په حق لای امنیتي چارواکو ته خبر ورکړی و شکایت کوي چې د پولیسو ورته پوره حفاظت نه ده ورکړی. دا میرمن وایي اباوت ورته د برید په حق لا ډیر معلومات ورکړي و. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
میرمن سونیا د یو فرانسوي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د اباوت د ترولر حسنا آیت بولسن سره ملګری و. عبدالحمید اباوت د دغو بریدونو اصلي طرح ګڼل کیږي چې پروشه کال د پاریس په شار کې وسول او لشت لژه یو سل دیش تنه پکشي ووجل سول. میرمن سونیا وای
Cette femme que nous appellerons Sonia était une amie d'Asna Ait Boulassen. Le dimanche 15 novembre,
بولسن ته د بلجیم نه ټلیفون وسو او ورته هدایت ورکړل سو چې په پاریس کې د یو نفر سره وګوري او کله چې هلته ورسېده نو د لس صفر دی ورته وای. وروسته به یو نفر د ځنګل نه راووت چې په خپل عبدالحمید اباوت وو. میرمن سونیا وای اباوت ورته وویل چې د پاریس په بردونه کې لاستر لود او دا هم ورته وویل چې په څو رستورانتونو او د ټیرس په کافی خانه کې ټول بردونه د کړی وو. سونیا وای اباوت راته د نورو بردونو د پلان پاک هم معلومات راکړل. عبدالحمید اباوت او د ترلوري دوار د پولیسو سره په نشته کې وژل سول او میرمن سونیا وای چې دا غوی د موقعیت پاک پولیسو ته معلومات دی ورکړي وو. سونیا و شکایت کوي چې وسی ملګری او کورنۍ هغه پریشي ده او پولیس هم په سمه توګه حفاظت نه کوي. امدا وجدا چې وس د مطبوعاتو نه د امکاری غشتنه کړي. خلیل خان د امریکا ژغ آشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. نن شپه په محلي وخت د شپې په 9 بجو د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات د ګوند د مخکښو کاندیدانو هیلر کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ د نیو همشار په ایالت کې لمړنۍ مخامخ مباحثه کیږي. د دې مباحثې نه څو ورځې وروسته په همدې ایالت کې عمومي انتخابات هم کیږي. د نظر د معلومولو د یوې تازه سروې نه معلومیږي چې د مشرانو د جرګې غړی سناتور برنی ساندرز د بهرنۍ چارو د پخوانی وزیر هیلر کلینټن نه 14 پوینټه وړاندې دی. او روسي خبردا چې د جاپان د پایتخت ټوکیو سره نږدې په نږدې سیمو کې زلزلہ شوې ده. تر اوسه د وژل شوو ژوبل شوو او رانې په حق لري رپورټونه نه دی ورکړ شوی. د جاپان د هوا پیژندنې اداره وایي چې د زلزلې شدت 4.6 درجې و او په محلي وخت سهار په 2 بجو او 1:30 دقیقو وشوله. د زلزلې مرکز د کاواساکي ښار خودل شوی دی چې د ټوکیو په جنوب کې پروت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. وخت لته په واشنگتن کې د مخستان اته بجې او اته دېرش دقیقې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د څارنې کمیټې ویلي چې اوس هم په افریقا کې ډېر ملکونه د 1990 کال د ماشومانو د صندوق د ساتلو د کنوانسیون یا موافقې مراعت نه کوي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د حقوقو د ساتنې کمیټې چې د دغې موافقې د عملي کولو چارې هم ساري ویلي چې هغوی په ژنیو کې خپلې درې هفتهیزې غونډې پای ته رسولی دي. د دغې کمیټې 1300 مستقلو ماهرینو د بینین، کینیا، سنګال، زمبیا او د زیمبابوی په شمول په 14 دولتونو کې هم د ماشومانو د حقوقو د ساتلو د موافقې د عملي کولو په باب د هغوی د اجراعاتو سوابق په دقت کتلی دي. دغې کمیټې ویلی دي چې په دغو ملکونو کې اوس هم د وړو جنکیو د سنتولو او د هغوی د واده کولو ناوړه جریان دوام لري. په دې برسیره دغې کمیټې په خاص ډول په کینیا کې د وجود د یوې عضوې دپاره د ماشومانو وژل او قاچاق ډېر سخت غندلی دي. دغې کمیټې حتی دا هم ویلي دي چې د ماشومانو په مقابل کې دغه د کرکې نه ډک کارونه اکثرا د هغوی د کورنیو د غړو لخوا کیږي. هغوی دا هم ویلي دي چې دوی ته دا معلومه شوې چې د افریقا په 14 ملکونو کې د ماشومانو په ضد دغه بیرحمانه او ناوړه کارونه دوام لري. د دغه کمیټې مشر بینیم مزمور امریکا غږ ته ویلي چې اکثرا په افریقایي ملکونو کې حتی خلک په دې عقیده دي چې د ماشومانو د وجود اعضا خوشبختي پیدا کوي. هغه وایي مثال په ډول په کینیا او د سیمې په ځینو نورو ملکونو کې د انتخاباتو په وخت کې دغه شان حملو کې زیاتوالی راځي. د یو ملک محلي او ملي انتخابات د هغه مل په ګاونډیو ملکونو هم منفي اثر کوي او د دغه شان حملو او قتلونو پېښې زیاتیږي. د ماشومانو د حقوقو د ساتنې د دغې کمیټې غړو د افریقایي ملکونو نه په کلکه غوښتي دي چې د ماشومانو په ضد د دغه شان اعمالو مخنیوی په جدي ډول وکړي او هم د خپلو ماشومانو سره مالي او اجتماعي مرستې زیاتې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د ننګرهار په مرکزی دولتي روختون کې د یو پلار یوازنی نوې زیږیدلې زوی د مور لغیږې نامعلوم کس تښتولی او تر اوسه د پیدا کېدلو په لټه هڅې روانې دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
موري د خپل نوي زیږیدلې زوی د خوشحالۍ په خیالونو کې و چې کوم نامعلوم کس تنکې ماشوم لغیږې و تښتاوه او بیا ځلې د هغې کمکۍ جړاوانه اورېده. دا پیښه څلور ورځې وړاندې د ننګرهار په مرکزی دولتي روغتون کې دننه شوې. د ماشوم کورنۍ وای د ناروغ پیوازې په زیږنتون کې لبسترخونې د میلمنو لیدو ته وتلی و چې چای په رڼا ورځ ماشوم تښتولې ده. د دغه ماشوم تر سید غریب چې امریکا غږ سره خبرې کولې وای په دې پیښه سخت دردی دلی دي.
دغه وخت کې دواړه پیوازې چې و د دې ماشوم نیا ده وای د نیا مور ده. دوی بیرون چیرته ځي او دغه نفر انسان تښتوون کوي چې هغه هم البته قرار د معلوم نه کومه ښځه ده. د وخت نه په استفادې سره په دولسم د دلوي تقریبا یوه نیمه بجه د ورځې ماشوم یې اختطاف کړی دی.
هغه وایي حکومت دي د روغتون له ادارې وپوښتي چې څنګه په رڼا ورځ د دوی نوی زیږیدلی کوچنی ورکیږي. دا په ننګرهار کې د خپل ډول یوه کمساري پیښه ګڼل کیږي. خو د دې ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وای د دغه نوی زیږیدلی ماشوم ورکیدل د کورنۍ خپل منځي مسله ده.
کورنۍ مشکل وو هغه چا سي عریضه کړو او بیرته اعتراف کړی چې موږ هیڅ نوی دا نه په ډاکټرانو لرو او نه د شفاني پرسونل. دا د موږ داخلي مشکل ده او موږ ته بیرته اعتراف اغېسته او جنایي تاسو د لیکلې چې دا موضوع مطبوعاتي هم نه کوي او د موږ مشکل هڅو اعتراف کړی دا جنایي کې د دوی مکمل دوسیه پرته ده.
خو د ماشوم کورنۍ وای په ناپوهي تر په کاغذونو ګټه لګول شوی. منګو غختل چې په دیاله د امنی قومندانۍ له جنایي کارکونکو سره خبري وکړو خو تر ډیرو هڅو وروستم بریالي نشو. اخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی به دغه ماشوم تری تم کې دلی و وړه مسله غني.
کورنۍ مشکل و هغه او هغه ډاکټر صاحب چې هغه حل شو او هغه حل ان شاء الله دا وړې قضیه راځي ان شاء الله دا به حل کو.
خو په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون مشره صبرینا حمیدی وای په دغه مسله کې خپل څېړنې پیل کړي او زر د چي وی پایلې ته ورسیږي. هغه دا ډول پیخي د اندېښنې وړ غني.
هغه عوامل او اسباب باید د دې معلوم شي. دا خو یو جرم دی چې یو ماشوم د دفخانی نه یا د یو دولتي مسؤل مرجی نه هغه د روغتون نه ورکیږي دا خبره په ټول ته تشویش ورده.
د دې ولایت اوسیدونکو وایي دغه قضیه دی په جدي توګه وڅېړل شي څو بیا ځلې د داشان پیخو مخنیوي وشي. دا په افغانستان کې لروختونه د ماشوم د ورکیدنی یا تختونی لومړنی پیښنه ده خو معلومه شي چې حکومتي اداره په دغه برخه کې څه کولای شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
راغ آشنا رادیو سه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري دلته وخت په واشنگټن کې 8:00 او 8:30 دی. درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ رپورت. د روغتیا نړیوالې ټولنې یا ډبلیو ایچ او په نړۍ کې د خطرناکو ناروغیو د پیدا کېدو د ګواښ په مقابل کې د جدي اقدامات غوښتنه کړې ده. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د روغتیا د نړیوالو ټولنې عمومي مدیر مارګریټ چان د چټک عمل غوښتنه کوي د نوو پیدا کېدونکو ناروغیو د مخ په زیاتېدونکو ګواښ غم باید ور باندې وخوړل شي. د دغه ټولنې د اجرایه کمیټې په افتتاحیه غونډه کې د ډبلیو ایچ او مشر خبرداری ورکړ چې د نړیوالې روغتیا ځینې مهم ګواښونه به په راتلونکو میاشتو کې عاجلو او په همکارۍ ولاړ عمل غوښتنه کوي. دا ښکاري چې د ډبلیو ایچ او مشر مارګریټ چان زرکسیزی غونډې ته وویل د ایبولا لساري ناروغۍ نه درس واخیستل شو چې څه باندې یو لزره تنونه په لابیریا، سیریالون او ګینی کې مړ شول. د دغه ناروغۍ مخه ونیول شو. دبليو ایچ او د دغه ناروغۍ د بې ساري خپرېدو په مخنیوي کې ورو و او د مرګانی ویروس سبب شول او مخکې له دینه چې په لویدیځ افریقا او په درسته نړۍ کې ورختایي پیدا کړل د دغه ناروغي د مخنیوي اقدامات په بشپړ توګه عملي شول. په ډیرو پلاتونو او د ماهرانو له هدایتونو نه ورسته دغه ټولنې د اصلاحاتو پر راوستلو پیل وکړ. ډاکټر چان وای د پټایل دا چې هغه لارې چارې بدل کړي چې د هغوی لمخې ډبلیو ایچ او د ناروغیو خبرېدو او استراري حالات ته ځواب وای. چان خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
ایبولا taught the world that an outbreak in any part of the world can have global repercussions. In a profoundly interconnected world, there is no
Ebola anarita de de dars work che de nare pa har bar kha ke de winar ughe khpredal narayal aksulamal larleshi په داسې ونړۍ کې چې د یو بل پورې تړلې د محلي ناروغۍ د خپرېدو په شان یو څه شی نشته او د یو لرې جنگ په شان یو څه نشته په داسې حال کې چې د ایبولا د ناروغۍ د عکس العمل د ځینو ارزیابیو نه دا نتیجه اخیستل شوې ده چې په کمزورو هیوادونو کې د عامه روغتیا قوي بنیادي کارونو او قابلیت ته ضرورت دی چې د ساري ناروغیو د ګواښ په خلاف د دفاع څیرمه جبهه ده ډاکټر چان وایي د ایبولا په درشل کې د روغتیایي چارو ماموران هغو خطرناکو نښو نښانو ته چمتو دي چې له میکروبونو نه پیدا کیږي دې د هغې تباهي نوم یاد کړ چې تیر کال په کوریا کې د مرس له خپرېدو نه پیدا شوې وه کوریا داسې یو هیواد دی چې پرمختللی روغتیایي سیستم لري دا وای په پرمختلونکو هیوادونو کې د نوو پیدا شوو ناروغیو سره چال چلند کول حتی یو غټه ستونزه کیږي د زیکا د وایروس د خپرېدو په برخه کې خبرداري ورکړه چې په داسې نوو جغرافیایي سیمو کې خپرېږي چې نفوس یې ډېر کم مسؤلیت لري زیکا داسې ناروغي ده چې له ماشې نه پاتې کیږي او داسې ګومان کیږي چې د نوو زیږیدلو ماشومانو د عصبي ستونزې سبب کیږي ډاکټر چان د میکروب ضد مقاومت ته اشاره وکړه چې دا یو ډیر عاجل خطر دی دا وایي ډیر څه باید وشي چې د مخ په زیاتېدونکي ګواښ مخه ونیول شي چې له غیر ساري ناروغیونه مخامخ کیږي د نړۍ ته خبرداری ورکړه چې د روغتیا هغو عواقبو ته بیادار اوسي چې د اقلیم له بدلون نه پیدا کیږي دا وایي هغه پروګرامونه باید ډیر چټک شي چې د کولیرا او ډینګو د ناروغیو د خپرېدو پورې ارتباط لري ډاکټر چان وایي ډیر خلک به د هوا له داخلي او خارجي ککړتیا نه کړاو وګالي او له ډیرې سختې هوا نه روغتیایي ستونزې پیدا کیږي
د اوونه تر او او ورځي په اونې کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدي د پاکستان یو اسلامي مشر چې د 2008 کال د ممبای په شار کې د بریدونو په ترتیب کولو تورن دی او په هغو بریدونو کې د یو سلو شپېته څخه زیات کسان ووژل سول اوس یې هند ته ګواښ کړی که د کشمیر په جنجالي سیمه کې پوځي زور زیاتی بند نه کړ نو سیمه به د تشدد د نورو پیښو شاهده وي د امریکا ژغ خبریالې عایشې تنظیم د اسلام آباد څخه رپورټ را استولی دی چې خلاصه به یې خلیل خان تاسو ته واوروي
د لشکری طیبه مشر حفیظ سید چې هند په دې تورنوي چې ممبئی په بریدونه کې لاس درلودی د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر پلازمینی مظفر آباد کې یو وینا پر مهال د خبرداري جاری کړی دی هغه نوی ډلې ته وویل چې د کشمیر سره دی ولکه د پاو سرتیری وباسي کننو نتیجو ته دی مخسی
ازادی کی تحریک کو فوجی قوت کے ذریعے یہ کچلتے ہوئے اسی کو پالیسی بنا کے رکھو گے تو پھر میری بات سن لا مسئلہ پھر سری نگر تک نہیں رہے گا یہ مسئلہ پٹھانکوٹ تک چلا گیا اس سے آگے جائے گا
ہغوائی داغ پکول کہ ہند خپل هغه پالیسی جاری وساتی چې د کشمیر د ازادۍ مبارزه په پوزي قوت وزپی نو به تشدد نور زیات سی د هند پټانکوټ په هوایي ډګر باندې 13 میاشتې په برید کې و هندي سرتیری ووژل سول نوې ډلې دا کوي چې دا بریدګر د پاکستان څخه ورغلی وو پاکستانی چارواکو په صغر د ژمنه وکړه چې د تشدد د دی پی شي په تحقیقاتو کې به د هند سره مرسته وکړي خو په دې ټینګار وکړ چې هند باید نور شواهد هم وړاندې کړي چې دغه تحقیقات په مخ وړاندې شي دا غونډه چې حافظ سعید ورته وینا کړي د فروری د 15 څخه یوې ورځ لمخې سوي ده پاکستان د فروری 15 هر کال منځي چې د هغو کشمیریانو سره یوالي څرګند کړي چې په هندي کشمیر کې د هند د واکمنۍ پر ضد جنګیږي د امریکا متحده ایالاتو هم د پاکستاني ملا د ممبئی په بریدونو کې په لاس درلودلو تورن کړی او ویل دي چې څوک داغه د نیولو په اړه معلومات ورکړي نو لس میلیونه ډالر جایزه به ورکړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د ممبئی د بریدونو ورسته حافظ سعید د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی دی چې نړیوال بندیزونه پرې لګول شوي دي پاکستان د ممبئی د بریدونو په تړاو د لشکر طیبه د ډلې څو مشکوک غړي محکمې ته معرفي کړي دي خو په دې ټینګار کړی چې هند تر اوسه داسې کره شواهد نه دي وړاندې کړي چې حافظ سعید د دې پیښې په کولو ګرم وګڼل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي سره چې کله د امریکا ژغ لخوا ورسره تماس ونیول سو او د حافظ سعید د دې اختیاري بیان په اړه ورسره پوښتنه وسوه، نو هغه د تبصرې کولو څخه انکار وکړ.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل وایي که چیرته د جمهور رئیس باراک اوباما د پلان سره سم 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پلان به په شدت محدودیت راولي. اوسمهال 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي، خو جمهور رئیس اوباما پلان لري چې د همدې کال تر پایه یوازې 5500 عسکر هلته پرېږدي. جنرال کیمبل د امریکا د مشرانو د جرګې وسلول خدماتو د جرګې غړو ته وویل چې په دومره شمیر عسکر به په افغان امنیتي ځواکونو ته ډیره لږه روزنه ورکړ شي. جنرال کیمبل چې د کار موده ډیره لږه پاتې ده وایي، زه غواړم چې 9800 عسکر هر څومره چې وکړی شم د زیاتې مودې لپاره په افغانستان کې وساتم. د سعودي د پاوس یو ویان وایي چې دغه هیواد چمتو دی چې د اسلامي دولت یا داعش سره د جګړې لپاره ځمکني عسکر سوریه ته ولیږي. سعودي وایي که د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په برسلز کې د غونډې پر مهال موافقه وکړي، هغوی چمتو دی چې خپل عسکر ولیږي. یو شمیر امریکایي چارواکي چې د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالیو د شمیر په حق له د تازه استخباراتي معلوماتو نه څرګندېږي چې د هغوی په خلاف روانه جګړه کامیابه ده، خو دغه چارواکي وایي چې د داعش د نړیوالې تګلارې په خلاف هیڅ مبارزه نه ده شوې. د سونیا په نامه هغه میرمن چې د پاریس د بریدونو د اصلي طراح عبدالحمید اباعود د پلانونو په حق له امنیتي چارواکو ته خبر ورکړی و، شکایت کوي چې پولیس ورته پوره حفاظت نه ده ورکړی. دا میرمن وایي اباعود ورته د برید په اړه ډیر معلومات ورکړي و. نن شپه په محلي وخت د شپې په 9 بجو د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات د ګوند د مخکښو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ د نیو همشار په ایالت کې لمړنۍ مخامخ مباحثه کیږي. د دې مباحثې نه څو ورځې وروسته به په همدې ایالت کې عمومي انتخابات هم وشي. د نظر د معلومولو د یوې تازه سروې نه معلومیږي چې د مشرانو د جرګې غړی سناتور برنی ساندرز د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن 14 پوینټه مخکې دی. او د جاپان د پایتخت ټوکیو سره په نږدې سیمو کې زلزله شوې ده. تر اوسه د وژل شوو، ژوبل شوو او ورانۍ په هکله رپورټونه نه دي راغلي. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې وایي چې د زلزلې شدت 4.6 درجې و او په محلي وخت سهار 2 بجې او 1.3 دقیقې شوې ده. د زلزلې مرکز د کاواساکي ښار ښودل شوی چې د ټوکیو په جنوب کې پروت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه منفي یوه. په کندهار او هرات کې به هم نن اسمان شین وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه په جلال آباد کې 23 اټکل شوې ده. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه 0. په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. درنوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لږ وخت کې به درې خپرونه پیل شي. د درې خپرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.